دولارو د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره څنګه اړیکې غواړي؟ د نواز شریف ګوند چې د مئی په 11مه انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې په نویمې لسیزه کې د هغه د حکومت اړیکې له طالبانو سره ډېر ښه وو، اوس به بیا هم د افغانستان په برخه کې خپله تېره تګلاره عملي کړي که نه؟ د امریکا مرستو ته اوس اړتیا شته که نه؟ پر دې موضوعاتو احمد شیبر یو تحلیلي مطلب لري.
نواز شریف د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له واشنگتن سره به د تروریزم پر ضد جګړې کې همکاري ختم کړي، خو پاکستاني خبریال او لیکوال احمد رشید وایي اوس چې د مسلم لیگ نواز ډله په انتخاباتو کې بریالی شوې ده، دا یې په ګټه ده چې له واشنگتن سره د افغانستان د مسلې په برخه کې مرسته وکړي.
هغه له افغانستان د امریکایانو خوندي وتلو ته اړتیا لري. دی دې ته ضرورت لري چې افغان طالبان له امریکایانو سره او له کرزي سره وغږېږي. زه ډاډه یم چې موږ به ووینو چې هغه به په دوحه کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې مرسته وکړي او امریکایان به هم دې ته چمتو کړي چې ورته هڅې وکړي.
پاکستاني ژورنالیست احمد رشید زیاتوي د پاکستان غوره شوی سریاعظم پوهیږي چې دی د واشنگتن اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او دې ته محتاج دی چې امریکا د دې پلوي وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک پاکستان ته پور ورکړي. احمد رشید وایي د امریکا دغه مرستې هغه وخت کیدای شي چې اسلام آباد او واشنگتن له طالبانو او القاعده سره د ګډې مبارزې سربیره له نږدې همکاري وکړي.
شریف ډیر د عمل سړی دی، دی ښه پوهیږي هر څه چې پاکستان وکړي امریکایان به د بی پیلوټه الوتکو توغندي ونه دروي او دغه اصلي خنډ دی. نو موضوع دا ده چې څرنګه پاکستان د امریکایانو سره د بی پیلوټه الوتکو په مسلې کې ښه معامله کولی شي. ماته داسې نه ښکاري چې شریف هڅه کوي چې امریکایانو ته ووایي د بی پیلوټه الوتکو بریدونه ودروي او نور دې داسې نه کیږي.
یو شمېر افغان څېړونکي نواز شریف ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې د پاکستان نوی حکومت به له افغانستان سره ښه اړیکې ونه لري. خو د مسلم لیگ نون ډلې مرکزي مرستیال اقبال سفر جګړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان مسله دوی ته ډېر اهمیت لري.
پاکستان کې به امن نه چې په افغانستان کې هم امن قائم شي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې په نوي یمو کلونو کې د نواز شریف سلاکار ووایي د پاکستان په نوي حکومت کې به د افغانستان پالیسي پاوز پر مخ وړي نه ملکي حکومت.
زما په فکر په لنډې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره روښانه شي. زه فکر نه کوم چې ښاغلي شریف تر اوسه په واضح ډول د افغانستان په برخه کې خپل نظر هر اړخیز بیان کړی وي. هغه د اوس لپاره غواړي چې امریکایان له افغانستان ووځي، هغه لا هم غواړي چې پاکستان په افغانستان کې نفوذ ولري. د ده وروستي حکومت د طالبانو ملاتړ کوو، هغه له ولسمشر کرزي او افغان مشرانو سره شخصي اړیکې نه لري لکه څرنګه چې ولسمشر زرداری لري. نو زما په فکر افغانستان به بیا هم یوه له هغو سیمو وي چې هلته به تګلاره د پاکستان پوز تعینوي.
خو د پوز د هڅو په اړه ژورنالیست احمد رشید وایي چې د نواز شریف دریځ ډېر غښتلی دی او د پاکستان ولس له هغه ډېرې هیلې لري. که چیرته پوز را وړاندې شي او خنډ جوړ کړي، د پوز حیثیت به په پاکستان کې خراب شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې زه حمیده هارون عثمان د غلام ابي په نوم د یو کس د قتل دوسیه څېړم. د 1990 مریض کال د کب د میاشتې په 28مه نیټه غلام حبیب مشهور په عتیق الله چې 15 واړه ماشومان درلودل د کابل په لخمري په لوی الار کې د څلورو کسانو له لورې زندۍ شو او تر وژل کېدو وروسته په شمالي سالنګ کې تر واورو لاندې ښخ شو. د غلام حبیب ورور غلام صدیق وایي چې تر اتو میاشتو وروسته کله چې له شمالي سالنګ نه مسافر تیرېده نو د غلام حبیب جسد د واورو له لاندې وموندل شو. هغه وایي له دې امله چې امنیتي ادارو یې غږ وانه ورید نو په خپله د وژونکو په لټه کې شو او تر لسو میاشتو وروسته یې د زلمي په نامه په دغه قتل کې تورن کس وپیژانده. د غلام صدیق په باور زلمی د بغلان د عامه نظم ساتنمن و، خو تر نیول کېدو دوه میاشتې وروسته د بغلان له بندیخانې و تختیده.
ظلم یک دو ماه بود، دو ماه در زندان بود، بعد از او دیگه از طرف مسئولین مابست توسط یا پیسه یا
زلمای دو میاشت وو دو میاشت په بندیخانه کې وو. روسته تر هغه بیا د بندیخانه د مسؤلینو لخوا د پیسو یا زور په وسیله کوم خبر وشو ل بندیخانه وو تختول شو. د بغلان ل بندیخانه په دې ټول په هیګو چې تاسو ډول وو تختید، نه جګړه و نه کومه بل خبر و. هغه بندیان چې بلادو یویونه تختید، دا څنګه وو تختیدو؟ په دې ټول دولت او خلک په هیګي چې پیسې و خړل شوې.
مقتولاتی غلام ستریګری کوله، خو له دې عمله چې د کورنۍ نفقه یې د دې شغل له لارې نه شوه پوره کولی، نو څه پیسې یې پور کړې وې او یوه اندازه ځمکه یې پلورلې وه او یو کرولا موټر یې پرې اخیستې وه. خو قاتلانو چې ویل کېږي یوه ښځه هم پکې وه، د عتیق تر وژلو وروسته یې د هغه موټر په $3,000 پلورلی وه. د مقتول ورور وایي چې د همدې موټر په موندلو سره یې د وژونکو نښه هم وموندله. غلام صدیق په ډېره خواري او د ده په وینا د پولیسو او دولتي ادارو د بې تنایۍ په زغملو سره د خپل ورور په قتل تورن کس د بغلان د پولیسو په لاس ورکړ. غلام صدیق ادعا کوي چې د بغلان د بندیخانې چارواکي او هغه کسان چې د هغې پر دوسیې کار کوي د تورن کس په تیښته کې لاس لري. غلام صدیق دا دلیل هم وړاندې کوي چې که د بندیانو کورنۍ محبس ته د بندي کتلو ته ورځي، نو تر تلاشۍ وروسته یې لاس په مهر رنګېږي، ځکه دا د بندیانو د کورنیو نښه ده چې له بندیخانې بیرته وتلی شي. خو د چا لاس که دغه مهر ونه لري، نو له بندیخانې وتلی نه شي. په دې اړه مو د بغلان د مابس د رئیس د دفتر له مدیر محمد یار خان سره خبرې وکړې چې څنګه په قتل تورن زلمی له دغه بندیخانې تری تم شوی دی. په دې خبرو کې زما همکار جمشید حبیبزاده په داسې حال کې چې د مقتول ورور غلام صدیق په سټډیو کې ورسره حاضر و، د بغلان د محبس د رئیس د دفتر له مدیر محمد یار خان سره غږېدلی دی.
امی چې یک برادر مو به نام غلام صدیق دلته زمونږ ورور غلام صدیق په نامه له مونږ سره ناست دی. د خپل ورور د قاتل په اړه چې د بغلان پلخمري د محبس له بندیخانې تښتېدلی شکایت لري. غواړم ستاسو نظر په دې اړه وپوښتم چې دغه تورن کس څنګه تښتېدلی او تاسو کوم اقدام کړی د هغې د نیولو لپاره؟ په هغه وخت کې ما یوه اونۍ رخصتي اخیستې وه. څه معلومات نه لرم چې څه ډول تللی یا نه دی تللی.
مشنوین صدای ما را امیر صاحب؟
امیر صاحب زما غږاورې؟
هو اورمې، مهرباني وکړئ.
زه د مقتول ورور یم چې ورور مې وژل سوی او ما قاتل موندلی و. له شمالي مې راوړی و او د بغلان بندیخانې ته مې وسپاره، خو هغه څخه وتښتید.
والله هغه نو داسې ده چې کله زه دلته راغلم دوی قصه وکړه چې د ورځې یوه یا دوه بجې تښتېدلی و. څلور کسه وه چې یو کس د ښار دننه نیول سوی و. د محبس د مسؤلینو په وسیله څلور کسه یې تښتېدلی وه.
علت فراری از یا چه رقم بود صاحب؟
صاحب، د دوی د تښتېدو لامل څه و؟ کومه انتحاري پېښه وه یا سیل او طوفان راغلی و؟ د تښتېدو علت یې څه و؟